سلامونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت د ماښام شپږ بجې تاسو آزادې رادیو ته غواګیست وخت تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته وایم زو خبرونه ته د هند سوداګری وزارت تاسو شمیري خي چې د طالبانو لوبات ته رسیدو وروسته افغانستان سره د دغې وات په سوداګری راکړه ورکړه کې لوی پتنونه راغله دي. د هند سوداګری وزارت له تاسو شمیرو سره سم له افغانستان څخه د هند واردات شوي خو د هند صادرات افغانستان ته کم شوي دي. هندین اکسپرس ورسپانې د هند سوداګری وزارت د معلوماتو پر بنسټ راپور ورکړی چې په 2023 موسم لريشته مالی کال کې له افغانستان څخه د هند واردات 402.9 میلیون ډالر ته رسیدلي چې یو نوی ریکارډ ګڼل خو هند ته د افغانستان صادرات په مړ کم شوي او په تېرو شپاړسو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلي دي. په تحلیل کې راغلي چې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت کې چابهار بندر د هند افغانستان لپاره د سوداګریز دهلیز په توګه عمل کوي. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بارستر محمد علي سیف د یکشنبه په ورځ ویل چې د دې ایالت حکومت به دوه پلاوی افغانستان ته واستوي چې له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دا پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کی چې د خبرو اترو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماټیکي چارې تنظیم کړي. د پرمختګ په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي او سلام آباد تل د دې بریدونو پراپر هغو ناقانونه ډلو اچولي چې د پاکستاني چارواکو پیدا په افغانستان کې فعالې دي. د افغان طالبان حکومت دا اضافه په کلکه رد کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځنی ختیځ په سفر وتلی او اسرائیلو ته رسیدلی دی. ښاغلي روبیو چې د مونشن د امنیتي کانفرنس له ګډون وروسته منځنی ختیځ ته روان شوی پرون ماښام د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدیون سار هرکلی وکړ. تمه ده چې د یکشنبه په ورځ امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نور جګپوړو چارواکو سره وبیني. د ریوټرز راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو راتیو چارواکي سورز وړاندې ویلي وو چې مارک روبیو به د دې سفر په ترڅ کې د حماس د بریدونو د پایروامدارس د غزې د راتلونکي په اړه د ډونالد ټرمپ د وړاندیز په تړاو خبري وکړي. د ډیلی د اورګاډي په تمځای کې تیر شپه د غنې غونې لامل لکتر لګه 45 کسان مړ شوي دي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې د وژل شوی کسانو له ډلې لاس خزي او درې ماشومان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې پیښه کې جوړه اندېښنه ښودلې او د وژل شوی کسانو د کورنۍ له غړو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. راپور وايي چې مسافر د لیرګاډي په دې تمځای کې د دې لپاره راټول شوی چې د محاکم امیلا په نوم په مذهبي جشن کې د ګډون لپاره پریاګراج ښار ته ولاړ شي. د اوتریش په جنوب کې پرون شنبه یو سرلس کلن لک هغه مهال مړه او 15 تنه نور ټپیان شول چې یو کس پر خلکو د چاړې گزارونه وکړه. د پولیس په وینا مشهور کس چې د 23 کلن دی د فلیاخ په خار کې نیولای دی. د پولیس په وینا هغه د سوریې تپلی چې په اوتریش کې قانوني استوګنه لري. د پیښې ټول قربانیان نارینه ښودل شوي او ویل شوي چې دوه کسان سخت ټپیان شوي او درې نور ټپونه برسېړن دي. مننه دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شي وستي. جرمني کې مجرمینو سره د قانون پر بنسټ د چلند غوښتنه.
په جرمونو خکیل دي او جنایي جرمونه کړي، اخلاقي جرمونه کړي، باید د جرمني له هیواد وشړل شي. موږ دغه پریکړه ملاتړ.
افغانستان کې د بې وزلۍ کچې پراخېدل.
وضعیت خدا نه کړ، وضعیت خراب دی. خوشانی کوم سار روز وکړ دی، مون کړ شلو کې کړ دی. شوبې شي
د زکرو په برخه کې د نړیوال پر هڅو در افغان انجونو د ملاتړ غاټ.
نړیوال ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان انجونو د زکرو ملاتړ کړی دی.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په جرمني کې میشتي شمیر افغانان په دغه وخت کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو اعلامې په هر کلی سره وایي چې مجرمین سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلانو شي. یو شمیر دوی د جرمني لمړي وزیر ته په یوه لیکلي سرخلاصي لیک کې ورستي جرمي پیښه غندلې او جنایت بللای. خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په وسترګه ونه کتل شي. جزئیات د کرام لای کرام راپور کې
ورسته له هغه چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه د موټر په وسیله ګڼ خلک ټپیان کړل، په برلین کې د افغانستان سفارت او په بونو مونشن کې د افغانستان قونسلګری په یو ګډ اعلان کې د مجرمینو په سلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتواله خوده. په جرمني کې میشته شمیر افغانانو په دې اړه د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو له اعلان په هر کلی سره ویلي مجرمینو سره باید د جرمني د قانون پر بنسټ چلند وشي. د جرمنی په پلازمینه برلین کې میشت افغان سید بهار ازادي رادیو ته وویل
دلته په جرمنی کې یو شمېر افغانان چې په جرمونو ښکیل دي او جنایي جرمونه یې کړي اخلاقي جرمونه یې کړي باید د جرمنی له هېواده وشړل شي. موږ د دغه پرېکړې ملاتړ کوو ځکه موږ له ډېرو کلونو 15-16 کلونو راهیسې دلته افغانان ژوند کوي او ډېر صمیمي فضا لري دلته جرمنیانو سره او یو نیم مجرمین پیدا کېږي چې د افغانانو نوم حیثیت او کوم عزت چې په جرمنی کې راغی ته صدمه رسي نو باید دغسې یو یو پیژندل شي او بیرته هېواد ته وشړل شي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال جواد ازادي راډیو ته وویل
زما لاس کله کېږي چې په فرانکفورت کې مه دلته ځینې خلک افغانان چې کوم جرمونه کوي کوم غلا کوي کوم خلک وژني دا ډېر بد کار دی. دومره موږ شرمېږو چې څه وایم. دلته عربان دي ترکان دي سومالیا دي اتریش دي دا خلک موږ سره کار کوي ژوند کې والله چې موږ دومره شرمېږو چې دا بد کارونه کوي. دا باید چې د حکومت فدرال نه غواړم چې دا خلک وباسي.
یو شمېر دوی د جرمني لومړي وزیر ته په یو لیږلي سرخلاصې لیک کې هم وروستۍ جرمي پیښې غندلې او جنایت بللې خو د جرمني له حکومت او خلکو یې غوښتي چې ټول افغانانو ته په یوه سترګه ونه کتل شي. تازه په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن او منشن کې د افغانستان قونسلګریګانو په یوه ګډه اعلامیه کې د جرمني په منشن ښار کې د یو افغان لخوا د موټر د عامو خلکو د وهلو پیښه چې 9 کسان پکې ټپیان او 2 ووژل شول غندلي او ویلي دي د مجرمینو په ایستلو کې د جرمني له فدرال حکومت سره همکاري ته چمتووالی لري. مخکې بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که چیرې په جرمني کې د افغانستان سفارت او قونسلګری ور وسپارل شي دوی هم د مجرمینو د ستنولو په برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو ماموریتونو له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړو خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. د یادونه ده چې د پنجشنبې په ورځ یعنی د فبروري په 14 د جرمني په منشن ښار کې یو افغان تبه د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون خپل موټر ور برابر کړ چې 9 کسان پکې ټپیان شول او وروسته یوه ښځه او 2 کلن لوري د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساور کړه. د راپورونو پر بنسټ برید په کسانو شوی چې د ماشونو د لوړولو په هدف د اعتراض لپاره راټول شوي وو. د جرمني چارواکي ویلي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوی. په جرمني کې دا برید د هغو انتخاباتو په درشل کې وشو چې د کډوالو موضوع پکې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي. دا پیښه په داسې ورځ شوې چې په همدې ورځ د جرمني په یو بل ښار کې د یو تورن افغان محکمه روانه وه. دغه افغان کډوال چې د سلیمان آی په نوم سره معرفي شوی د تیر کال په مئی میاشت کې د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و او د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان یې ټپیان کړي وو. د پنجشنبې ورځې له دې پیښې وروسته د جرمني صدر اعظم دا پیښه وحشتناکه بللې ویلې دي شکمن افغان کډوال د مجازات او له جرمني وشړل شي. خو د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیر بسترات د جمعې په ورځ ویل چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د ستنولو پر پلان جدي کار پیل کړی خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. یادونه ده چې له دې وړاندې جرمني د روان 1403 کال په سومبلي میاشت کې په یو چارتر پرواز کې 28 افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړي وو.
پر همدې موضوع مې جرمني کې لمیشت خبریال او د چارلشنون کې ښاغلي خوشاله سفي څخه وپوښتل چې جرمني کې وروستۍ پیښه څومره د جرمنیانو غوسې راپارولې دي.
څنګه چې تاسو یادونه وکړه متاسفانه دغه تیرو 100 میاشتو کې دا وروستۍ پیښه هم نه وه او دا یوازنۍ پیښه هم نه وه چې په منشن کې رامنځته شوه. د دې نه مخکې د آلمان په نورو ښارونو کې هم داسې ورته پیښې رامنځته شوې چې په هغو کې په مستقیمه بڼه باندې د افغانانو لاس وه. او دلته انتخابات دي راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ او دغه سه کارونه یا دغه سه اعمالو ترسره کول متاسفانه د کین اړخي یا د افراطي ګوند هغه محبوبیت په آلمان کې زیات کړی دی. 15 کاله مخکې د هغوی محبوبیت تقریبا د 10% کم و اوس دا راغلی دی 22-23% ته. او د ټولو کډوالو په ځانګړي توګه د افغان کډوالو ډار هم دا دی چې چیرې دغه ګوند قدرت ته ورسیږي نو دا به ټول افغانان له آلمانی واد څخه وباسي او په کډوالو باندې به یو لړ بندیزونه ولګوي. آلمانان دلته واقعا ډیر خفه دي ګرچه آلمانان ډیر ښه خلک دي. آلمانان ډیر میلمه پاله خلک دي. آلمانان ډیر آرامه خلک دي. ولې د دوی اکثریت او د دې ټولنې وګړو هغه ذهنیت مثبت چې درلوده د افغانانو په وړاندې اوس مهال هغه تغییر شوی بلی. دی
اوس آصفی صاحب که څنګه تاسو ویلې چې جرمنان ښه خلک دي، افغانانو سره هغه ډول سلوک کوي چې یو کډوال سره باید وسي، یو میشت په بل هېواد کې او پردي کس سره باید وسي، دلته بېخی د افغانانو دغه وروستۍ د پیښو ترسره کول انګیزه څه ده؟ څه د دې لامل شوي دي چې په دغه وروستۍ کې په جرمني کې یو شمېر افغانان دې پورته شي، دغه ډول پیښې دې ترسره کړي چې هغه بالاخره جرمني حکومت دې ته اړ کړي چې افغانان سره هغه ډول سلوک وشي چې نه باید وشي؟
دا واقعا یوه سخته پوښتنه ده، وړینه پوښتنه همدا ده چې ولې داسې کارونه کوي. دا څو عوامل لري. یو لوی عمل د مذهبي اړخ لري. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ د درې کاله یوه ډله حاکمه شوې ده چې د هغوی دغه ایدیالوژي افراطي بڼه لري، او زیات یو تعداد کسان چې په غیر قانوني بڼه باندې نورو اروپایي وادونو او نورو بهرني وادونو ته تللي دي، دوی هم په همدغه ایدیالوژي باندې غاړي دلته خپل ژوند پیل کړي، یا دغه ایدیالوژي سره چې حاکمه ډله په افغانستان کې لري نور هم دې ته اړ کړي او داسې اعمالو ته لاس واچوي. بل عامل یو تعداد هم شتون لري چې هغوی رواني ناروغان دي، رواني ستونزې لري. متاسفانه مشکلات یا ستونزې په افغانستان کې هم لیدلې دي، کله چې په قاچاقي لارو دوی آلمان ته راغلي دي، دلته یو څه موده په کمپو کې پاتې شوي دي، یا شاید سمه رسیدګي ورته ونه شي. هغوی هم یو عامل دا دی چې د دوی علاج نه دی شوی یا درملنه نه دی شوی. بله مسله دا ده چې یو تعداد واقعا زمونږ افغانان ښه خلک نه یو.
بله بله، اما بل طرف ته بیا دا ویل کېږي چې ګواکې هلته افغانان نه منل کېږي، د هغوی اسناد رد کېږي، دا بیا هغه څه وي چې په دغو افغانانو باندې ذهني فشار راځي، هغوی تر فشار لاندې راځي، بیا دغه ډول پیښو ته د دوی لاس اچوي. دغه مسله څومره حقیقت کېدلی شي چې په جرمني کې افغانانو ته د هغوی اسناد نه ورکول کېږي، قبول کېږي نه، اته کاله نهه کاله دوی وخت تیر کړل دوی بیا ماستان نه ورکول کی، او بل اخر دا د دې عمل کی چې په جرمنی کې دوی دغه پیښو ته لاسونه واچوي.
ګوري د جرمنی د اداري سیستم وخت نیسي. جرمنی کې د بیوروکراسي زیاته ده، کاغذپراني زیاته ده، د ځمنه ما ولی وخت نیسي، هر شی وخت نیسي. یو تعداد زرګون افغانان هم د اوس شتون لري، تقریبا سلويګ زر افغانان هم د اوس شتون لري چې هغه اپشي بونګ فربوت یا دولډونګ چې ورته وای چې دوی دلته تحمل کیږي په دې هواد کې، اما اجازه د درس یو تعداد زیات لري، اجازه د کار یو تعداد زیات لري، او تقریبا په آلمان کې 500,000 افغانان اوسیږي، یعنی د 15 لک نه زیات افغانان دلته په سوله ایزه فضا کې په تیرو 16 لسیزو کې په آلمان کې ژوند کړی دی. اما دا طبیعي ده احمد صاحب چې تاسو وګورئ کله چې تاسو یو بل هیواد ته ځئ، دغه هیواد خلک وژنئ، په خلکو باندې عملې کوئ، غلا کوئ، جرم کوئ، او نورو جنایي جرمونه ترسره کوئ، نورو کارونو ته لاس اچوئ، نو دا خو بیا طبیعي ده چې سیستم تاسو نه مني. دا خو طبیعي ده چې خلک بیا تاسو ته لټیږي او تاسو په وړاندې درېږي چې موږ څه کوو او تاسو څه کوئ. اوس دغه دی یو ځنه یغیز هم داده چې پرون یو دوه چارتر پروازونه د پاکستان څخه تیار وو چې آلمان ته راشي، او یو تعداد افغانانو ته د آلمان ویزه ورکول شوی وي، او دغه سپیښې یو یغیز هم دا و چې هغه فلایټونه یا هغه پروازونه مستقیمه بڼه باندې آلمان حکومت یا د آلمان فدرال حکومت هغه لغوه کړل او کنسل یې کړل. او اوس په دې باندې کار روان دی، کله چې انتخابات کیږي دلته بله اونۍ، هر اونۍ باید یو پرواز د افغانانو ترسره شي مستقیم افغانستان ته، او په زرګونه افغانان د آلمان څخه وایستل شي. دا بل منفي اغیز دی د داسې کړنو، او معنی همدا نه لري چې زه راځم په یو بل هیواد کې زه قبلېږم نه، یا زما مثلا د قبلېدو دا پروسه ډیر وخت نیسي، او بیا زه راځم په نورو باندې عملې کوم، بېګناه خلک وژنم، او بیا وایم چې والله زه خو سلامت یم، زه خو ملامت نه یم، ځکه ما کار دلته نه کیږي. دا خو نشي کولای چې دوه کارونو ته مونږ ترجیح ورکو یا ځان ته براعت ورکړو چې داسې ستونزې په هر هیواد کې شته. ولی زما د شخصي نظر درې کاله کېږي زه په دې آلمان کې اوسېږم، یعنی دوبره چې د افغانانو قدر دلته کېدله، دوبره چې د افغانانو ته په سترګه کتل کېدل، نورو مهاجرین ته سات داسې نه وي. دوبره امکانات چې دلته مهاجرین ته دي په آلمان کې، هغه امکانات نه په امریکا کې شته، نه په استرالیا کې شته، نه په کاناډا کې شته، او نه په بل هیواد کې. وجه هم دا ده احمدزی صاحب چې په زرګونه د ورځې په زرګونه کډوال آلمان ته غاړي راشي او دلته خپل سوله ایز ژوند پیل کړي، ځکه دلته هغه ټولنیز او هغه اقتصادي او هغه اجتماعي امکانات ډیر زیات.
خبره له جرمني کې میشته چارشنو کې ښاغلی خوشاله سفیو چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتات.
افغانستان سره د نړیوال مرستو پر راکمېدو په دغه هېواد کې بې وزلي نوره هم پراخه شوې ده. یو شمېر کورنۍ وایي نه پوهېږي چې خپلې اقتصادي ستونزې څنګه حل کړي. د چارو یو شمېر پوهان ټینګار کوي چې نظامونه او حکومت باید د ستونزو د هواري لپاره هر اړخیز پلانونه جوړ او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی دغه شان وایي اړینه ده چې په داشان وضعیت کې شتمن خلک هم د بې وزلو لاسنیوی وکړي. جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
خپل د غریبۍ کور راخی
دا غریبانه دا ترپان ورپاره چې ولې بوښلو دا غریب ورشم نشته ها دا غره
خوین از مکه نمخستی پلستر پریوتی دیوالونه زوړن چت زړې بسترې رنگوختي لوخي او د خونو دروازو ته ساړه بچون کې پیوندې پردې ملګرتیا کوي او د سلګو اخستی ژوند خړ تصویر یې وړاندې کوي. شاهد الله د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکی دیویته کسی دی کورنۍ سرپرستی کوي. له سهار تر مازدیګر قضا کوڅه په کوڅه ګرځي چې ما خام خپلو بچو خويند ورونو او عمر خوړل یو مور او پلار ته په دسترخوان کپور نه وینو سپوره وچه ډوډۍ کېږدي.
وضعیت خدای دې کړو وضعیت خراب دی خوشانی نو سار روز کوار دی ورن کړه شلو پی کال دې شو به شي کورنۍ کورنۍ غټه دا غم بس نه کوي کرا غا پسې دا بیل راځي کرا راځي پلار می مانده دې دام بس نه نه کوي.
سپینګیری پلار یې اړ دی چې د خپل زوی ملا ور وتړي او کپام ساګر زیدو ته هم نګدې دی لاسی کراچۍ وګرځوي او د چا بار تر منځله ورسوي.
سمای جو زما پزوس یو کټم یو لګټم وضعیت ډیر خراب دی او چې دې کې کلاټ ولا سم چې دې ولا سم دا زه په خپل اړه کله نه دی وا وضعیت خراب دی نو چې حکم
دی او یا کله نه احمد الله میرمن چې لیک پر ځان تر دې تکړه دراته د خپل ستونزو غوټه خلاصوي وای دا کور چې درې خونه لري درې کور په کې ژوند کوي. یوه خونه کې بل گاونډای دی خو هغه بل یو یې خپل واده شوی لور ته ورکړي او د زوم روزګار یې هم خنه دی.
مده سی یو نیم زر یو نیم یو نیم زر یو نیم یو نیم سره روپې پټو درې کور باندې زدم لوري مونږ نشو ورکول اوسو کو ناچاری دا مزه اصل لپې جوړې شي لوري کا کرا ته کوم لوري کور پاتې کی یو کا کور تکم لوري کرا پاتې کی.
دا یوازې د شاهد الله کورنۍ نه ده بلکې په افغانستان کې ډېرې کورنۍ له بیکاری اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. اسلامی علوم او یو شمیر پوهان لدی ډلې دی پونتون پوخانی استاد فضل هادی وزین وایي چې نظامونه او حکومتونه باید د ستونزې د هواري لپاره لاس په کار او د حل منظمې لارې چارې ولټوي. نو موړې زیاتوي اړینه ده چې د وضعیت کې شتمن خلک هم د بیوزلو لاسنیوي وکړي
او وکل چې یو دسي حالت رامنځته کیږي چې په ټولنه کې فقر پیدا کیږي نو د فقر د مبارزه لپاره مختلف لارې چارې ده. البته صدقه او زکات د فقر د ختمولو لپاره اساسي لار نه ده، یعنی د پرواد نور بنسټي کار باید دی، عدالت باید دی، صورت عادلانه توزیع باید وسیږي، ټول اقتصادي نظام باید په عدالت او هغه باندې رامنځته شي که بغه سره سره د صورتون نه استفاده وشي، صورت په عادلانه توګه توزیع شي، خلکو ته د کار زمینی برابر شي، پلانونه جوړ شي، دغه نه لسنیوي وکړي، خپل هغه ته خدمات یا حتی مسلمان شکتیر ته خبر هم سایه، یعنی په گاون دیغه وګي او دا او دا او دا مړی نو دا هغه 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 ته مشکل دی، یعنی دا 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 د اسلام دا نه مني. خو بیا هم که ټولنه کې بیا هم فقر پاتې کیږي، خلک بي وزل شته، هغه د پرې زکات صدقات او بیا دا دی بڑای او خلکو مسولیت جوړیږي، فریضه وجبه جوړیږي.
ټولنیز فعاله مریم له خصوصي سکتور او سوداګرو هم ورته غوښتنه لري.
زما له خپلو هیوادوالو څخه، له هغو هیوادوالو څخه چې هغوی شتمن دي یا هغه سوداګر چې هغوی کارخونې لري، تجارت برخه کې دوی کاروبار کوي، صنعتي فابریکې لري، هغوی د دې بېوزلو سره مرسته وکړي، د دې بېوزلو لاسنیوي وکړي. همدارنګه په هیواد کې دننه د ځوانانو لپاره کاري زمینی مساعد کړي ترڅو ځوانان وکولای شي کار وکړي، همدارنګه هغه سوداګر چې له هیواد څخه بهر دي، دوی له هیواد څخه بهر خپل سوداګري زره کړې ورکړي لري، هغوی هم د بیوزلو لسنیوای وکړي، لدی بیوزلو سره مرسته وکړي، هغه کا مالی مرستوی هم نور مرستوی وی کړی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت کته هم تل ادعا کړي چې خلکو ته د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې هڅه کوي، خو لیدل شوی چې ډیری افغان کورنۍ د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپل زامن په غیر قانوني او مرګونو لارو نورو هیوادونو ته لیږي. افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر راکمېدو په دغه هیواد کې بېوزلي نوره هم پراخه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته په رسیدو سره په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي د امریکا هر ډالر چې مصرفېږي باید د امریکا د امن، سوکالۍ او پیاوړتیا لپاره وي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدلو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. دا داسې مهال ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا مخکې ویلي و چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا یو جګپوړی پلاوی سعودي عربستان ته ځي چې په دغې هیواد کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپای ټولنې د مشرانو د بې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي سو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. تفصیل عصمت سروان اوروي.
خبری آژانسونو د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د ډونالډ ټرمپ جګپوړی ټیم به په راتلونکو ورځو کې سعودي عربستان ته سفر وکوي څو د روسیا او اوکراین د سولې خبرې پیل کړي. دا خبر د شنبه په ورځ د پولیټیکو نشي د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د غړي مایک مکال او دونور امریکایي چارواکو له قوله خپور کړ. د راپورونو له مخې د امریکا په پلاوي کې به د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د ملي امنیت سلاکار مایک والتس او د منځني ختیځ لپاره ځانګړی استازی سټیو ویټکاف شامل وي. د فرانس پرس او رویټرز خبري آژانسونه وایي چې د روسیا او اوکراین لپاره ځانګړی استازی کټ کلاک به په دې خبرو کې ګډون ونه لري. سپینې ماڼۍ او نورو امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو د ټرمپ ځانګړي استازی کټ کلاک ویلي چې اوکراینی استازی به د مذاکراتو برخه وي خو شایي اروپایان پکې ګډون ونه کړي. کلاک چې د مونشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې اروپا باید د سولې په پروسه کې شامل وي او زیات کړه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې دا سوله به دوامدار وي. کله چې ترې وپوښتل شول چې اوکراینیان او اروپایان به د خبرو میز ته حاضر وي کنه، نو د وویل کله چې د مذاکراتو میز ته کښېنئ دوه اساسي لوبغاړي وي او یو منځګړی. په یو بل مهمه پیښه کې د شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې دا تماس د ترامپ او پوتین ترمنځ د تیرې اونۍ د خبرو دوام و او روبیو د ترامپ پر ژمنتیا ټینګار وکړ چې غواړي د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. همداراز دواړو وزیرانو د احتمالي دوه اړخیزو همکاریو پر فرصتونو هم خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو لورو د مهمو نړیوالو موضوعاتو، د اوکراین وضعیت، د منځني ختیځ تحولاتو او نورو مسئلو په اړه د همکارۍ ژمنه څرګنده کړه. په ورته وخت کې راپورونه ښیي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اروپایي ټولنې د مشرانو د یوې بیړنۍ او غیر رسمي ناستې د جوړولو هڅه کوي څو د اوکراین پر وضعیت بحث وکړي. رویټرز خبري آژانس د یو فرانسوي چارواکي او څلورو اروپایي ډیپلوماټانو له قوله راپور ورکړی چې دا ناسته شایي د دوشنبه په ورځ وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدی یا ایجوکیشن کانوت ویټ په نوم صندوق یو ځل بیا د افغان نجونو د غږ پورته کولو پر اړتیا ټینګار کړی چې له زده کړو محرومې شوې دي. دې صندوق نن د افغان نجونو غږ کشتک له سره خپور کړی او له افغان نجونو د خپل دوامدار ملاتړ ژمنې تازه کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې د دې ټول ډول کمپاینونو دوام اخیستک بولي، خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورآخوا د زده کړې پر وړاندې د مادیتونو د لری کول لپاره عملی اقدامات وکړي. نور حال د دې سپکمې پر راپور کې
د افغان جنود د زده کړو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو پر غبرګون د غږو چتولو او ملاتړ په دوام د ملګرو ملتونو زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق یو ځل بیا له افغان نجونو خپل ملاتړ څرګند کړی. د صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري په 14مه د افغان جنو غږ کمپاین هشتګ بیا خپور کړی او ویلي دي چې دا کمپاین د هغو نجونو غږ پورته کوي چې د زده کړو له حقه محرومې شوې دي. وړاندې راغلی کېدای شي هغوی غلي شوي وي، خو غږ یې یو ځل بیا لوړ او لا پیاوړی شوی او د بدلون په دهلیزونو کې به انګازې وکړي. د افغان جنو غږ یو نړیوال کمپاین دی چې غواړي د زده کړې له حقه محرومو افغانو نجونو غږ نړیوالو ته ورسوي. دا کمپاین د دغو نجونو کیسې، انځورونه، شعرونه او کارتونه رانغاړي چې دوی پکې خپل د زده کړې حق غواړي. د زده کړې نشي تم کېدای په نوم صندوق د معلوماتو له مخې تر اوسه 1.4 میلیونه کسانو په انلاین بڼه د کمپاین څخه ملاتړ کړی او 4.1 میلیارد کسانو یې منځپانګه په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې لیدلې ده. په افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د زده کړې محدودیت څخه 1240 ورځې اوښتې دي. لزده کړو محروم یو شمیر افغان نجونې د دې کمپاینونو پر دوام ټینګار کوي. د دوی لړډلې مرسل او مریم چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل یې د استوګنې ځایونه وښودل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی دی او د دې ملاتړ ډېر مفید تمام شوی دی د ښځو نجونو لپاره. که د اوس کمپاین به یو څه په طالبان باندې فشار اوړي او طالبان مجبور کړي تر څو نجونو او میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي، نو دا به ډېر ګټور وي.
زما غوښتنه له نړیوالو بنسټونو او ټولنې دا ده چې د افغان نجونو د زده کړو د منع کولو په وړاندې هیڅکله چوپه پاتې نه شي او د ملاتړ کمپاینونه او اعلامې خپرې کړي.
خو د زده کړو د برخې ځینې فعالان وایي چې نړیواله ټولنه باید له سمبولیک ملاتړ ورهخوا د زده کړې پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي.
په اسانه باندې داسې نسي کېدلی چې یوازې په غږ سره، دا په یو لوی قوت سره، په یو لوی فشار باندې، یعنی چې که یو چیرې لوی فشار دی جوړ کړل د غږ څخه په نړیواله سطح باندې او دا موضوع په ډېر جدیت سره دی مطرح کړي، هغه څوک چې د افغان نجونو د زده کړو معنی ګرځي هغوی د حساب میز ته راولي، پر هغوی باندې هم ځینې محدودیتونه وضع سي. که داسې ونه سي زه فکر نه کوم چې یوازې غږ به دا موضوع حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت د شنبې په ورځ د فبروري په 15مه یوه اعلامیه کې ویلي چې د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالب چارواکو وغوښتل چې د افغانستان نړیوالو حقوقي ژمنو ته په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون ته ژمن پاتې شي. اعلامیه وایي دا ناسته چې د فبروري په 11مه د کاناډا د بهرنیو وزیرې ملانی جولی په مشرۍ جوړه شوې وه، په کې افغانستان د نړۍ په مخ د ښځو لپاره تر ټولو ظالم هیواد یاد شوی دی. که څه هم طالبان ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، خو د دوی د بیا واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې افغان نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. سربیره پر دې ښځې په ډیری دولتي ادارو او ټولو نه دولتي ادارو کې هم له کار کولو څخه منع شوې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زمون پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیدي. خو دری خبری مجله زموږ همکار ښاغلی جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب، ستړمشه، په خیر راغلی خبرونه.